Radio.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دولس ساعته پر لپسې خپرونه له همدې شیبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه ایم پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبه ورځ د 1493 هجري لمریز کال د هود میاشتې 14مه ده چې د 2015 میلادي کال د مارچ له 15مې سره برابره ده. نوریاس نوری مودا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان اجرائیه ریاست د بشري حقوقو د څار د ادارې هغه راپور رد کړ چې د ملي وحدت د حکومت دننه یې پر یو شمېر چارواکو تور پورې کړی دی چې له بشري حقوقو څخه یې پراخ سرغړونې کړې دي. چارواکي په زابل کې د برمته شوو یو دېرشو کسانو د خلاصون په هدف روانو عملیاتو کې د دولت په لسګونو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبره کوي. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سرکې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر وایي چې په راتلونکي کې به د افغانستان او هند تر منځ اړیکې نور هم پراخ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په سعودي عربستان کې دی او د دې هیواد له چارواکو سره به په دې اړه چې له ایران سره روانې اټومي خبرې څه ډول مختزي خبرې وکړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې لږ تر لږه 4 پوځیان او یاغیان د سوریې په حلب ښار کې تېره ورځ ووژل شول. په زابل کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د مرګ ژوبل په اړه ضد نقیض راپورونه ورکول کېږي. د چارواکو په وینا په زابل کې د یو د شمولکي برمته شو د خوشي کېدو لپاره چې کله خبرو نتیجه ورنه کړه د سیشن بي په سهار عملیات پیل شول. د جمهوري ریاست دوهم رسیال سرور دانش په دې عملیاتو کې لسلو څخه د زیاتو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبره کړې. خو د زابل سرپرست والی محمد اشرف ناصري وایي په دې عملیاتو کې چې د خاکي افغان پولیسو والی کې ترسره شول، تر 500 ډیر دولت وسلوال مخالفین وژل شوی چې نیمایي بهرانيان دي. خغل نصری ازادي اډو ته وویل چې په وژل شو کې یو بهرني خزه هم ده او یو بهرني خزه چې کوماندو جامع اندر لرلې ژوندۍ نیول شوې ده.
ټول تلپات چې دښمن ته اوسېږي د ترانزیشن تر څلور پنځه کسانو پر رسیدي چې د ترانزیشن وزارت خارجي په اتباد او په نوځه باندې اسیران لري چې یو افغان د طالبانو یو کمانډان ده، یو بل خارجي څه ده چې نو په دایلاند کې دغه جراحت محسوس کېده.
د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د کپه څلورمه وسلوالو یو دېرش کسان پر لویه لار له دوو بسونو ښکته کړل او له ځانونو سره یې بیولل. د افغانستان ولسمشر وایي چې په راتلونکي کې به د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې نور هم پراخ شي. اشرف غني دا خبره تېره ورځ په کابل کې د هند بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ایس جی شنکر سره د لیدنې په مهال وکړه. ایس جی شنکر بیا ژمنه وکړه چې هند به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د افغانستان د قانونو د رایستلو په برخه کې به همکاري وکړي. د هند بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ولسمشر اشرف غني ته بلنه ورکړه چې له هند څخه لیدنه وکړي. د افغانستان برېښنا ریاست هلمند چې سبا یا بل سبا تر کابل پورې 100 میگاواټه استراري برېښنا انتقال شي. د برېښنا ریاست ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
دوباره مرغان تیر ورځ واوره وا او گاوا ډېر سخت توپانی وا او په سالنګونو کې بیا کار نه کېد. امید ده چې نن اواز خوي او زموږ کارمندان کارو کې ان شاء الله تر جمعه پورې خو کوشش به وشي او که بیا هم اواز واورینه وا تر شنبه پورې ان شاء الله 100 میگاواټ برېښنا په دستراري پایول لري کابل کې وصل شي.
کابل ته د افغانستان په شمال کې په ځانګړي ډول تاجکستان څخه د سالنګ لاري برېښنا انتقالي په سالنګونو کې تیرونی درنی واوري ووري چې ورسره د برېښنا یو شمیر لوی پای زیانمن شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په سعودي عربستان کې دی او د خلیج د هیوادونو له چارواکو سره به په دې اړه چې له ایران سره روانې اټومي خبرې اترې څه ډول مختزي خبرې وکړي. کیری د چهارشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره له پرله پسې 3 خبرو اترو وروسته چې په سویس کې ترسره کړي مستقیما ریاست ته ولاړ. د خبرو اترو هدف دا دی چې ایران دې ته اړ کړي چې پر دې هیواد د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. ټاکل شوی ده چې کیری بنن د سعودي عربستان له نوي پاچا سلمان سره وګوري او وروسته به د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره جلا جلا وګوري. د خلیج د همکارۍ په شورا کې سعودي عربستان، بحرین، کویت، عمان، قطر او عرب متحده امارات غړیتوب لري. د اسرائیل په شان د خلیج سنی واکمن هیوادونه هم د ایران د اټومي پروګرام په اړه شک کوي چې د دوی په وینا ښایي هدف یې د اټوم بم تولید وي، خو تهران دغه ادعا ردوي. امریکایي چارواکي وایي کیری به دغو وزیرانو ته ډاډ ورکړي چې له تهران سره یوه موافقه به ایران ته د دې اجازه ورنکړي چې اټومي وسلې تولید کړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې لږ تر لږه 4 پوځیان او یاغیان د سوریې په حلب ښار کې تېره ورځ ووژل شول. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله څرګندوي چې لومړی د سوریې د هوایي ځواکونو د استخباراتو په مرکز کې چاودنه وشوه، بیا تر هغې وروسته درنه جګړه ونښته. په بریتانیا کې د بشري حقونو دغه میشته ډله همداراز وایي چې د چاودنې او جګړې له امله د دواړو لورو په لسګونو کسان وژل شوي دي او د استخباراتو د ادارې د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده. د القاعده مربوط د نصره جبهه په نوم ډلې په ټویټر کې ادعا کړې ده چې د یاغیانو د نورو ډلو په مرسته د هوایي ځواکونو د استخباراتو پر دفتر او شاوخوا سیمې برید کړی دی. د ګورجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاش ویلي چې اوس د اوکراین د ولسمشر پترو پروشنکو سلاکار دی پر امریکا غږ وکړ چې اوکراین ته وسلې ورکړي. ساکاش ویلي په واشنگټن کې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د خبرو پر مهال تېره ورځ وویل چې اوکراین داسې وسلو ته اړتیا لري لکه د ټانک زد څو د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي. د ګورجستان پخوانی ولسمشر څرګنده کړه چې امریکا باید له اروپایانو سره په دې اړه کار وکړي او ښایي جرمني موافقه وکړي چې اوکراین ته وسلې وسپارل شي. ساکاشویلی وویل روسیه ممکن د اوکراین په جنوب او ختیځ کې نورې سیمې ونیسي او په کیف کې حکومت بې ثباته کړي. کله چې په 2008 میلادي کال کې روسیې او ګورجستان جګړه وکړه، ساکاشویلی ولسمشر و. د اوکراین په ختیځ کې په دونیس کې بیلتون غوښتونکي وایي چې د سکرو په کان کې د تېرې ورځې د چاودنې له امله 3 کان ایستونکي وژل شوي دي. د زاسیاتکو د سکرو په کان کې پرون سهار چاودنه وشوه. په کیف کې چارواکو غوښتل چې د ژغورنې ډلې سیمې ته واستوي، خو د اوکراین صدر اعظم ارسی یاسینوک وویل چې روسي پلاو بیلتون غوښتونکو اجازه ورنه کړه.
السلام علیکم. په مکی لازدی رادیو نه دراتلونکو 12 ساعتونو لپاره د افغانستان د سوسترو خارونو د هوا حالات ته چی د نړیوالي هوا پیژندنې د ادارې لخوا د سټکل شوې دي. کابل د تودوخې لوړ درجه و ټیټه منفیه او اسمان وریځ خو در شوې. کندهار هم اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه سلو راټکل شوې. هرات اسمان زای زای بریز، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 15 خو در شوې. غزنی اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه منفی 6 خو در شوې ده. مزار شریف اسمان زای زای بریز، د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 8 اټکل شوې ده. بامیان نظر نور خارونو ته سوړ اټکل شوې، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه منفی 11 اټکل شوې. او په پایک جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 15 اټکل شوې ده.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شي. د افغانستان اجرایه ریاست بشری حقوقو د څار د ادارې هغه راپور رد کړ چې د ملي وحدت حکومت د نننۍ پر یو شمېر چارواکو تور پورې کړی دی چې له بشری حقوقو څخه پراخ سرغړونې کړې دي. چارواکي په زابل کې د برمته شو یو د شکسانو د خلاصون په هدف روانو عملیاتو کې د دولت په لسګونو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبره کوي.
وسای ټول مسله کې راوځي د تقریبا د اوکسل یو نفر مخالفین د موزاین سره
تللي دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره په روانو خبرو کې پرمختګ شوی، خو یوې موافقې ته د رسیدو په لارا د یوې موافقې ته رسیدو لارا اوږده ده. دا او د ژوند رنګونو یوه بله برخه ده تخبرو. د افغانستان اجرائیه ریاست د بشري حقوقو د څار د ادارې هغه راپور رد کړ چې د ملي وحدت د حکومت د نن پر یو شمیر چارواکو تور پورې کړی دی چې له بشري حقوقو څخه پراخ سرغړونې کړې دي. خو بل لور ته د بشري حقوقو د څار ادارې هیومن رایټس واچ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت ته پکار دی چې د دوی د راپور له مخې تورن کسان محکمې ته راکاږي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د افغانستان اجرائی ریاست څرګندوي چې د ملي وحدت حکومت د زور زیاتی د مخنیوي لپاره یو پراخ ملي پروګرام لري چې په دې پروګرام کې دا هم شته چې له بندیانو سره باید ناوړه چلند ونه شي او له هغو امنیتي ځواکونو سره حساب کتاب وشي چې بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي وي. د ملي وحدت د حکومت د اجرائی ریاست له لوري دا خبرې د بشري حقونو د څار ډلې د وروستي راپور په ځواب کې تیره ورځ ناوخته په ویلې اعلامیه کې خبرې شوې. دا عبدالله عبدالله د دفتر په اعلامیه کې راغلی دی چې د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ د اتو افغانانو نمونه اخیستي دي چې دوی له قانون څخه معاف شوي دي. اجرایي ریاست څرګندوي چې په افغانستان کې له څلور لسیزو راهیسې جګړې روانې دي، نو ډېر کله پر خلکو تور پورې کېږي او حقیقت ژر نه راپرسېره کېږي. د دې لپاره مخکې تر دې چې تورونه پورې شي دقیقو څېړنو ته اړتیا شته. خو د بشري حقونو د څار ډلې د آسیا د برخې د ادارې مرستیال فلم کاین ازادي راډیو ته وویل د دې پر ځای چې د افغانستان حکومت زموږ د راپور له مخې له تورنو خلکو تحقیق وکړي یو ډول دفاع کوي.
From the office of Chief Executive Abdullah Abdullah.
The اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د دفتر د اعلامی له مخې موږ خوشحالي شوی یو چې په هغه تورونو پسې نه ګرځي چې په راپور کې شته. دا یو ستونزه ده. دغه راپور چې د بشري حقونو ډلې خپور کړی دی له داسې حقیقتونو ډک دی چې د ګڼو مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. دا باید حکومت ته ډېر با ارزښته وي چې له مخې تحقیقات وکړي او دغه کسان چې مسؤول ګڼل شوي دي محاکمه کړي. د هیومن رایټس واچ په راپور کې چې د سیشن بی پر خبر شو د روزګان یو قومندان عبدالحکیم شجاعي، د تخار پخوانی امنیه قومندان خیر محمد تیمور، د پکتیکا د اورګون ولسوالي قومندان عزیز الله، د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور، د تخار د ملي امنیت پخوانی رئیس نجیب الله کپیسا، د جمعیت اسلامی ګوند پخوانی قومندان میر علم، د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس اسدالله خالد او د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق یاد شوی دي. د بشري حقوقو د څار ادارې له نړیوالو مرستندوی هیوادو غوښتي دي چې د افغانستان پر حکومت فشار راولي څو دغه کسان چې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دي محاکمې ته راکاشي.
د بشري حقوقو یا هومن رائټس واچ د څار د ادارې د آسیا د برخې مرستیال فلم کاین ازادي راډیو ته وویل چې ولې دوی په دغه راپور کې دغه اته تنه غوره کړی دي.
The most important thing is these eight, they are excellent examples of
د وای تر ټولو مهمه مسله دا چې دغه اته تنه د ستونزو خې بیلګې دي. لومړی ستونزه دا چې د افغانستان حکومت دغو افرادو ته اجازه ورکړي چې له بشري حقونو څخه سرغړونې وکړي، لکه له محکمو پرته قتلونه، اختطافونه او جنسي تیری، چې دا لومړی ستونزه ده. دوهمه ستونزه دا چې دغو اتو تنو د بهرنیو پوځیانو له مرستو ګټه پورته کړې ده، په مشخص ډول د امریکا د پوځ او د امریکا د استخباراتو مرستې.
Whether particularly U.S. military assistance or U.S. intelligence service assistance.
The بشری حقوقو د څار د ادارې د آسیا د برخې مرستیال سره د ازادي رادیو بشپړ مرکبه نن په خبرونو کې درته خبره کړو.
تازه خبرونه او ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
چارواکي په زابل کې د برمته شو یو د شکسانو د خلاصون په هدف روانو عملیاتو کې د دولت په لسګونو وسلوال مخالفانو د وژل کېدو خبره کوي. دغه عملیات وروسته له هغې پیل شوې دي چې د برمته شو کسانو د خلاصون لپاره خبرو اترو نتیجه ورنه کړه. صادق رښتینی پری رپورټ لري.
د کابل کندهار پر لوی لار له دوو موټرونو څخه د تشتو وسو هزاره مسافرونو د لټون لپاره د کابل څخه ځانګړي کومندوز باکونه هم راغلي. د کندهار هلمند او زابل کومندوز باکونه هم د هوا د لارې سیمې ته رسیدلي او خاکی افغان ولسوالي چې اوس پکې يرغمل سوي مسافرین ساتل کیږي له درو خواو په معاصره کې ده. په جنوب کې د 215 متل کلی اردو کمانډان بریج جنرال عبدالحمید حمید ازادي رادیو ته وویل چې د پیلسو عملیاتو پر مهال تر دې مهاله تڅلويش کورنی او بهرني جنگیالي لمنځوړي. هغه زیاته کړ چې په وژل سو کسانو کې د دایان او حکمت الله چې مشوره په همت سره وو او دغه مسافرین یې تښتولي وه هم وژل سوي. د ده په وینا چې په وژل سوو کسانو کې دوې تنې بهرنۍ ښځې چې د کومانډو ځواکونو دریشۍ اغوستې وې وژل سوي او یوه یې په ټپي حالت کې ژوندۍ نیول سوې.
تقریبا مخالفین مهم کماندان نامه دی که کماندان حکمت الله که به همت مشهور و هم در نفر هم کس کردی و اغا در مابای نسط لده دایان پنامه باندی یک بل کماندان در مابای نسط لده و خزه که کماندوی دریشی آوسته و خارجه در غد مابای نسط لده و همو خنیولی در غد همو سر زخمی ده
ده دو سو پینزه مطل کلی اردو کماندان هم در دول و بیل چی در عبدالله کاکر پنوم هاگ کماندانی هم پا تپی حالت کنی ولی چی پا زابل که زان ده دایش یا اسلامی دلی مسول معرفی که و ده ده پا وینا عبدالله کاکر هاگ طالب کماندانی چی خلگو ته ده ملا عمر ده وجل که دو او ده سپین بیرخ پر زای ده تور بیرخ سخه ده پیروی کبولو ویلی دی
مخالفتونه پکې وو چې عبدالله کاکر مخکې د هغې نه خلکو ته ویلي دي چې زیات نو سپین بیرغ په درد نه خوري او ملامت مرمل دی اوس باید موږ د خلافت اسلامي نه پیروي وکړو. تعداد یې ډېر هم نه دی، همدغه د موږ په سابقه پخواني طالبان دي د لسو تر پنځه لسو نفرو خارجیان وو چې هغه هم د مابین سو لاړل.
دا په تېرو دوو ورځو کې دوهم ځل دی چې چارواکي د داعش ډلې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکی باید چې د وژل سوو کسانو ډېره برخه بهرني وسلوال دي چې د روسي ژبې پرته په نورو خبرو نه پوهېږي چې زیاتره یې د قرغیزستان اوسېدونکي ښکاري.
او اوسم یو ځل بیا پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په زابل کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ته د مرګ ژوبلې په اړه ضد نقیز راپورونه ورکول کېږي. د جمهوري ریاست دوهم مرستیال سرور دانش په دې عملیاتو کې له سلو څخه د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو خبره کړې، خو د زابل سرپرست والي محمد اشرف ناصري وایي په دې عملیاتو کې چې د خاک افغان په ولسوالۍ کې ترسره شول تر 500 ډېر دولت وسلوالو مخالفین وژل شوي چې نیمایي یې بهرنیان دي. د افغانستان ولسمشر وایي په راتلونکي کې به د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې نور هم پراخ شي. اشرف غني دا خبره تېره ورځ په کابل کې د هند بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال اس جی شنکر سره د لیدنې په مهال وکړه. د افغانستان برېښنا ریاست هیله مند دی چې سبا یا بل سبا تر کابل پورې 180 میګاواټه اضطراري برېښنا انتقال شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په سعودي عربستان کې دی او د خلیج هیوادونو له چارواکو سره به په دې اړه چې له ایران سره روانې اټومي خبرې اترې څه ډول مختزي خبرې وکړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې لږ تر لږه 34 پوځیان او یاغیان د سوریې په حلب ښار کې تېره ورځ ووژل شول. د ګرجستان پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې اوس د اوکراین د ولسمشر پترو پروشنکو سلاکار دی پر امریکا غږ وکړ چې اوکراین ته وسلې ورکړي. ازادي رادیو اورید سهار 2 بجې او 3 دقیقې کیدونکې دی. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقا الکوزی د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکی اوروي.
نیوز ویک امریکایي مجلې په وروستۍ غنه کې د افغانستان جګړه ختمه شوې خو د امریکا د بی پلوټ الوتکو حمله دوام لري تر څلګ لاندې مضمون خپور کړي او په یو برخه کې لګي. د امریکا حکومت د 2014 کال دسمبر په 28مه په رسمي ډول په افغانستان کې جګړه ختم اعلان کړه، خو دا جګړه ځکه پای ته نه رسیدلې چې د طالب وسلوالو د منځوړلو لپاره د بی پیلوټ الوتکو بریدونه دوام لري. مجله لیکي په بریتانیا کې د تحقیقي ژورنالیزم اداره د روان عیسوي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو حملې په مستند ډول ثبتوي. مجله زیاتوي د غیر انتفاعي ادارې د سې شنبې په ورځ راپور ورکړ چې په افغانستان کې په روان 2015 کال کې تر اوسه 15 تایید شوې هوایي حملې شوې چې د 15 او 44 تنو ترمنځ افغانان پکې وژل شوي دي. نیوزویک مجله وړاندې لیکي د فبروري په 8مه د بی پیلوټ الوتکو حمله کې د شپږو او اتو تنو ترمنځ کسان وژل شوي وو. په وژل شوو کې ملا عبدالرؤف خادم هم شامل و. خادم د طالبانو یو پیژندل شوی او مهم قماندان و او وروسته د طالبانو څخه جلا او د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوی و. فارن پالیسی خبرونه په مضمون کې لیکلي چې د افغانستان ملي پوځ لکه څنګه چې په لومړي سر کې تصور کېده همره غښتلی نه دی. خبرونه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قماندان جنرال جان کیمبل د روان کال جنوري میاشت کې د افغانستان د ملي پوځ د توان په اړه د څو کلونو ښکاره حقایق یو دم پټ او مخفي کړل. خبرونه زیاتوي امریکایي جنرال د ارقامو د پټ ساتلو لپاره ممکن ښه دلیل ولري، خو دا مهال چې معلومات خپاره شوي ښیي چې د افغانستان ملي پوځ څومره چې ویل کېدل همره قوي نه دی. فارن پالیسی لیکي د سه شنبې د ورځې خبرو شو معلوماتو د افغان ملي ځواکونو په اړه خوشنونکې تصویر ورکړی دی. د خبرونې په باور دا ارقام او معلومات د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د پلټونکو ادارې یا سیګار مشر ورکړی دی. د سیګار د مشر په راپور کې ویل شوي چې د 2014 کال د فبروري میاشتې راهیسې د ملي پوځ عسکرو شمیر په 15 کم شوی دی. د سیګار د راپور له مخې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو شمیر 1,98,000 ته رسیږي او دا له 2011 کال راهیسې د افغان عسکرو تر ټولو ټیټ شمیر دی.
بلوڅ ځوانان وایي دوی په هر برخه کې ظرفیتونه لري، خو افغان پرلپسې حکومتونو دوی له پامه غورځولې دي. پرون په افغانستان کې د بلوڅ ځوانانو شورا رسما په کار پیل وکړ. تفصیل د خان محمد سین پرپور کې.
د بلوڅ ځوانانو د شورا غړو وویل چې د افغانستان بلوڅان اوس مهال ښه کډرونه او په هر برخه کې کاري ظرفیتونه لري، خو افغان حکومتونو له پامه غورځولې دي. دوی د ملي یووالي له حکومت هیله وکړه چې د دوی حقونو ته دی د هیواد د نورو قومونو په څیر توجه وکړي. د بلوڅ ځوانانو د شورا رئیس عبدالرزاق سنجر وویل:
زیت مینن در کوم چې سانس ماسری حتی دکتورا پر ساته تحصیلات لري زموږ خلک. د وحدت ملي د حکومت د رهبرانو څخه زموږ خواهش ده چې دوی عادلانه تصمیم ونیسي. د شورا یو عمده هدف دا دی چې د بلوڅانو تاریخ، کلتور، زبان، فرهنګ، تحصیل او تعلیم ته توجه وکړي.
خاغلی سنجر دا هم وویل چې د دې شورا د جوړولو هدف له یوې خوا د بلوڅو د خورو او روزوانانو یو موټی کول او له بلې خوا په هیواد کې د ملي یووالي ټینګولو ته یو نوې هڅه ده. د دې شورا مسؤلینو په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې دا شورا هیڅ یوې سیاسي ډلې او تنظیم پورې اړه نه لري او غواړي چې د افغانستان د لوی ولس د یو غړي په توګه د دې هیواد په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او پرمختیایي چارو کې د نورو قومونو ترڅنګ فعال برخه ولري.
خبری مجله اوري.
د امریکا او ایران بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه په سویس کې درې ورځنۍ خبرې پای ته ورسولې. دواړو اړخونو وویل چې په خبرو کې پرمختګ وشو خو ډېر کارونه لا پاتې دي. سلطان محمد سرور د لویدیځو خبري اژانسونو د رپورټونو په استناد نور تفصیل اوروي.
د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره له خبرو وروسته د چهارشنبې په ورځ وویل د دغو خبرو په ترڅ کې پرمختګ وشو خو ډیر کار لا پاتې دی. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې خبرې په سخته مرحله کې دي. د غراز یو امریکایي چارواکي چې د خپل نوم له اخیستو یې ډاډه وکړه وویل چې یو څه پرمختګ وشو خو ډیر خندونه په مخ کې دي. هغه وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ډول بل پلا خبرې د روان مارچ میاشتې په 15مه ترسره کیږي. د امریکایي چارواکي وویل چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری راتلونکې اونۍ د فرانسې، جرمني او برتانیې بهرنیو چارو وزیرانو سره ګوري. امریکا او د نړۍ نور 15 لوی هیوادونه هلې ځلې کوي چې ایران سره داسې یو توافق ته ورسیږي چې اټومي پروګرام محدود کړي او په دغه هیواد باندې لګول شوي نړیوال بندیزونه لرې کړی شي. اسرائیل د سیمې د هغو هیوادونو په سر کې دی چې د ایران اټومي پروګرام ته سخت اندېښمن دي. د اسرائیلو صدر اعظم د سه شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې ایران سره اټومي توافق کېدای شي د تلار اور کړی چې دغه هیواد اټومي بم جوړ کړي. خو د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې بنیامین نتنیاهو کوم بدیل وړاندې نه کړ.
د اسرائیل صدر اعظم کوم نوري مناسب لارې وړاندې نه کړې. ناراضي چې د امریکا او اسرائیلو د اساسي اندېښنو په اړه واضح اوسو. ما هتا مخکې لدی چې جمهور رئیس هم ویلي دي چې زما د بهرنی پالیسی یو اساسي هدف بداوي چې ایران به پرې نه ځدم چې اټومي وسله جوړ کړي.
لویدیز هیوادونه اندېښنه لري چې ایران د خپل اټومي پروګرام تر شا د اټومي وسلې د جوړولو هلې ځلې کوي خو تهران دغه تورونه ردوي. د نړۍ شپږو لویو هیوادونو امریکا، روسیې، فرانسې، برتانیې، چین او جرمني له ایران سره منلې چې د روانې مارچ میاشتې تر دېرشمې یو ابتدایي توافق او د راتلونکي جون میاشتې تر دېرشمې نهایي توافق ته باید سره ورسیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې پرلپسې درې ورځې په سویس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې وې، پرون ریاض ته لاړ او په ریاض کې به هم د هغه هیواد او دغه راز د خلیج هیوادونو له چارواکو سره د دغو روانو خبرو په اړه هغوی ته معلومات ورکړي او د هغوی نظرونه به واوري. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره په لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدلی شي. او اوس یوه بله نړیواله موضوع، امریکا له خپلو اروپایي متحدانو سره پر دې خبرې کوي چې د اوکراین د پیښو له امله پر روسیې نور سخت بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي چې د دغو بندیزونو لپاره د امریکا یو پلاوی په اروپا کې دی. نور تفصیل د احمد چبر په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتور نولاند وایي امریکا او اروپا پر روسیې د نورو سختو بندیزونو د لګولو پر لارو چارو غور کوي. ویکتور نولاند د کانګرس استماعي غونډې ته د چهارشنبې په ورځ د دې بندیزونو د احتمالي لګیدو شرایط داسې روښانه کړل. دا مهمه ده چې لګیدلې بندیزونه وساتو او پر دې فکر وکړو چې سختې کړو. موږ اوس له اروپایانو سره پر دې کار کوو. که چیرته د مینسک موافقه تطبیق نشي، که چیرته له اوربند سرغړونې پای ته ونه رسیږي، که چیرته درنې وسلې پوشا نشي او داسې نورې هڅې وشي، نو موږ په کومه برخه کې نور بندیزونه لګولی شو؟ که چیرته نورې سیمې لاندې شي، بندیزونه به پسې سخت شي او موږ اوس هغه کلي چې د میرپول په لاره کې پراته دي او له خطر سره مخامخ دي څارو. زموږ د بندیزونو ټیم دا اونۍ په اروپا کې دی. د اوکراین په ختیځ کې له اپریل راهیسې په جګړو کې تر 6000 ډیر کسان وژل شوي دي، خو د فبروري په 12مه په مینسک کې د جرمني او فرانسې د مشرانو په حضور کې اوربند شو. ویل کېږي چې تر دې اوربند وروسته جګړې لږې سړې شوي دي، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې وویل چې د اوکراین په ختیځ کې وضعیت خورا ناوړه دی. د اوکراین په ختیځ کې روسیه او د هغې لاسپوڅو بلتون غوښتونکو داسې چورچپاول او تشدد کړی دی چې د ویلو نه دی. په سلګونو روسي درنې وسلې او پوځیان د سرحد لور ته رامت شوي. روان اوړی یوه ملکي الوتکه وویشتل شوه، د دونیتسک هوایي ډګر تباه شو. نن دوه اتیایمه ورځ ده چې اوکراینی پیلوټه نادیا سافچینکو د ماسکو په زندان کې د نخوړو په اعتصاب لاس پوري کړی دی او په بد حال کې ده. د دیبال سف شار د مینسک د اوربند تړون په صحیح کې نه دی. خوشپش ورځې وروسته تر دې چې د فبروري په 12مه په مینسک تړون لاسلیک شو، یاغیانو ونیو. د اوکراین پوځ له روسیې غوښتي وو چې پیلوټه نادیا ور وسپاري، خو تېره ورځ د ماسکو یوې محکمې دا غوښتنه رد کړه. نادیا وایي چې دا تیر کال د جون په میاشت کې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې اختطاف کړه، بیا یې روسیې ته واستوله او هلته د دوو خبریالانو په وژنه چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې راپورونه ورکول متهمه کړه.
د ژوند رنگونه
تاسو موبایل نمبر تا واخلې؟
زمانم محمد اسم مشهور په مولانا.
کا مولانا سی بیا اینو؟
بله.
کا دغه خپل متړلې د مریضې کڅنګ؟
نه وای خالي
او کنه د مارکیټ په خله کې تاسو یو المارې غوندي خیده خداته څه خرڅوي؟
برقي سامان او وسایل دی، لکه د جاري برقي دی، برقي دا شو دی، غازي دا شو، مکروبه په منه کال منځل ماشينونه دا پرزي دي.
خا تاسو په سر کې ویل چې مولانا مې یې څنګه کوم جمعات کې چې ته
مولګه هغه شې بغت د د خلک بغس د خلک محبت د نمونه باندې په واتنه مر باندې خېدي
څو
مولانا راته وي، څو قاری راته وي، څو انجینر راته وي، څو القاعده راته وي، څو محمد اسف راته وي.
پتا سي باندې کوم نوم خلګي
بس سي ستار چې ما څو محبت هغه زغه به موږ په مخ لګي په بعد یو منور باندې لګي په فضل خو به ادم په دې خاطر کې چې هغه کوم مثبت پینټون په مخ لګي لدی هغه خبرې کوي.
چاته انجینر کار شوی نو انجینر درته وي او کومولانا او خارخ کار شوی نو هغه
او په دې لوخ د څه کارونه میکړ دي چې نو ترکین په باز انجینرانو د موسات راغلي دا کار نه کړم هغه کار کړی دی.
ها نو بیا انجینرای کې نو تکړه یې دی
تو کال خدای و مې خدای ته دی بس زوزه وای خڅګه د خپل چکت نه میخداس د خداوند د دوستانو دوا ویدره پسې
دواګان د خوې در پسې لري. نو بیا کوم موسسه سره یا کوم شرکت سره ولې کار نه کوي چې دومره پوهیږي په انجینرۍ؟
موسسه ولا خو کار عمر اجتماعي له طرف ماته تقریبا 3 شاګردان داغلل په 3 کلو کې 3 دسه چې په 3 کلو کې ما 3 دسه شاګردان فارغ کړل چې په دې خیر خوا مارکیټ کې اوس هم زما شاګردان ناز دي. نو دا مې یو خیر خلکو ته رسیدلې دي.
ښه نو بیا څنګه غلطه څومره پیدا کوي او دلته د غالماری دي چې خې دا دلته څومره پیدا کوي دی ورځي
پیدائش نسره پیدائش په دې نه فقط خپل ورستي روپ کې پیدائش چاته کو پیدائش هغه چاته کو چې مالکین دي جایدادو دي زه کرایې جګې دي مشکل لسی دي اوس حکومت چې وي خلکو چې وي قیمتي قیمتي نسته دی تاسو راځي اول شاروالي د پښتنو کې ورس راځ د دکاندار مالک د جایدات څومره کرایه اخلي ته زه مجبور تا لجو درو باسم اغه ستا د وای مزید ز خاینم سب قیمت فروشم سم مرسی سم
یعنی زوی دی یو پلار وی ساړی یو غټی بلچا
غټی بلچا او کنه خلاص ودا
نو ژوند سره خوشاله
الحمدلله خدای راضی شه بخت خدای زنه مرکړی مرغم مرکړی په راضی شه خوشاله بنګ خوشاله است
که خفه شو که خوشاله شو کوم
ته نتیجه لاسته نه راو
بس خدادچ خوشاله اوس دینا من خوشاله
په عزت تشکر تاسو ته مهمه
داود جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتور سي د زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو احمد جعفر احمدي سره دوه تر غلې وراتون کې نیم ساعت